افغانستان کې سهار اته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کلی کوم وبوري چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حملې د یو شمېر ټپیانو د عیادت په مهال وویل د هېواد پر مهمو ارزښتونو حملې به بې ځوابه نه پاتې کېږي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د خونړیو حملو د ملاتړو زال لا هم په ګاونډي هیواد کې دی. د راپورونو له مخې د ایران د بشري حقونو نامتو مدافع وکیل عبدالفتاح سلطانی له څه باندې اوو کلونو بند تېرولو وروسته له زندانه خوشې شوی دی. د برتانیا صدر اعظم تریزا مے وایي په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون له مشر ژان کلاود یونکر سره د لندن او د بروکسل د راتلونکو اړیکو پر سر خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د خونړیو حملو د ملاتړو زال لا هم په ګاونډي هیواد کې دی. محمد اشرف غنی چې تېره شپه د کابل په ایمرجنسي روغتون کې د سیشن بي ورځې د ټپیانو د عیادت پر مهال څرګندونې کولې، له نړیوالو په دې برخه کې د عملي اقدام غوښتنه وکړه.
د انتحار او انفجار ملاتړ زالې د روزنې مرکزونه او مالی منابع زموږ په ګاونډي هیواد کې دي. له نړیوالو دوستانو څخه وړو چې د دغو زالو مرکزونه او د دغو مرکزونو ملاتړ کوونکي وادونه یا حکومتونه په منطقي توګه په ګوته کړي.
ولسمشر غنی که څه هم د ګاونډي هیوادونو موانخص خو په دې برخه کې ګوته تل پاکستان ته نیول شوې ده. د کابل په ورانوس هوټل کې د سیشن بي پر ماښام د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې یا میلاد نبی په مناسبت د رابلل شوي محفل په پیل کې چاودنه وشوه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت مرستیال ویا نصرت رحیمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دیني عالمانو پر غونډې د وژل شوو کسانو شمېر نږدې شپېتو او د ټپیانو نږدې سلو ته رسېږي. تر اوسه پورې د دې ځانوژونکو حملې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د کابل لوګر لویه لار چې اعتراض کوونکو تړلې وه تېر ماښام بېرته پرانستل شوې. د لویې لوګر د محمد اغې ولسوالۍ اړوند په بازک سیمه کې د سیشن بي ناوخته د ملي امنیت د صفر یو قطې په پوځي عملیاتو کې اووه کسان وژل شوي او پنځه نور نیول شوي وو. د سیمې ځینو اوسېدونکو د اعتراض په ډول د چهارشنبې په ورځ د کابل لوګر لاره تړلې وه او د وژل شویو کسانو جنازې د سړک غاړه کې ایښې وې. اعتراض کوونکو د هغو پنځو کسانو د خوشې کېدو غوښتنه کوله چې د پوځي عملیاتو په مهال نیول شوي دي. له بلې خوا د لوګر د امنیې قومندانې ویان شاپور احمدزی وایي دغه عملیات له کابله ورغلي صفر یو قطې کړي وو.
د کابل ولایت څخه ملي امنیت چې په یاد کې دی په یاد سیمه کې ځنګړي عملیات ترسره کړل. د یاد کې دی وینا چې هلته دشمن ته درنه مرجوب له په دغه عملیاتو کې اوښتي. او زید آباد سیمه کې ځینې ولسي وګړي راټول شوي وو. دوی ادعا کوله چې ګواکې په یاد عملیاتو کې ملي وګړو ته هم مرجوب لا اوښتي. دغه موضوع موږ نه تاییدوو، نه مو هم تایید کړې ده.
اعتراض کوونکي وایي په عملیاتو کې ټول وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي چې د بنزګرۍ انکار یې کاوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په پام کې لري سبا جمعه د لسو ولایتونو د رایو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي دي. دغه کمیسیون وایي لا هم د ځینو ولایتونو رایې د ډلبندۍ مرکز او همداشان له بایومتریک دستګاوو سرور ته نه دي داخلې شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل
لس ولایتونه پیلن شامل دي. د دغه لس ولایتونو افتدايي نتایج به په دوهم د قوس ته اعلان شي. کوشش کیږي چې په ډیرو لنډو ورځو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوهم د قوس څخه په تدریجي ډول باندې لس ولایتونه یا پنځه ولایتونه هغه اعلان ته وسپاري.
دا لا څرګندنه ده چې د لس ولایتونو کوم ولایتونه دي چې د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو د رایې لومړنۍ نتیجې اعلانېږي. ټاکل شوی وه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتایج د عقرب په نولسمه اعلان شي. خبرونه له ازادۍ راډیو اورئ. د راپورونو له مخې د ایران د بشري حقونو نامتو مدافع وکیل عبدالفتاح سلطانی له څه باندې اوو کلونو بند تېرولو وروسته له زندانه خوشې شوی دی. د ایران اسنا خبري اژانس پرون چهارشنبې خبر ورکړل چې سلطانی وروسته له هغې چې انقلابي محکمې له زندانه د هغه د خوشې کېدو امر صادر کړ له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. سلطانی د نوبل د سولې د جایزې له ګټونکي او د بشر د حقوقو د له مدافع فعال شیرین عبادي سره د بشري حقونو یوه مدافع ډله چې اوس منه شوې په ګډه تاسیس کړې وه نوموړی په ولسم کال کې نیول شوی و او وروسته د نظام پر ضد تبلیغ کولو په جرم په دیارلسو کلونو بند محکوم شوی و. د بریتانیا صدر اعظم تریزا مې وايي په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون له مشر جان کلاود یونګر سره د لندن او بروکسل د راتلونکو اړیکو پر سر خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. مې له غونډې وروسته وویل دا به د روانې اونۍ په پای کې بیرته بروکسل ته لاړه شي چې د بریکسټ په سرمشیزه کې ګډون وکړي. د نومبر 10 د اروپایي ټولنې لخوا له لندن سره د خپلو راتلونکو اړیکو د اعلامیې د متن برابرولو لپاره د مهلت په توګه ټاکلې وه. د دې ټولنې له لاسه وتلې ګڼ مهم مسایل شته چې بریتانیا او اروپایي ټولنه ورباندې موافقه ته اړتیا لري. په هغو کې دا موضوع هم شامل ده چې بریتانیا به د اروپایي ټولنې مارکیټونو ته څه ډول لاسرسی ولري او د اروپایي ټولنې کښتۍ به په کومو شرایطو د بریتانیا له اوبو ګټه اخیستلی شي. د اروپایي ټولنې مشران بر روانه یک شنبه په خپله کتنه کې له اروپایي ټولنې د بریتانیا تر وتلو وروسته د اړیکو اعلامیه تصویب کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سعودي عربستان مننه وکړه چې د نړۍ په بازارونو کې د تیلو د بیو له ټیټېدو سره مرسته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پر واشنګټن فشارونه زیات شوي چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې د قضیې له کبله پر سعودي عربستان بندیزونه ولګوي. د رویټرز خبري اژانس په حواله ولسمشر ترامپ پرون په ټویټر کې د تیلو د بیو د ټیټولو له کبله د ریاض مننه وکړه او له سعودي عربستان نه یې غوښتنه وکړه چې د امریکا او نړۍ د اقتصادي پیاوړتیا لپاره دغه بیې نورې هم ټیټې کړي. ولسمشر ترامپ لیکلی د تیلو بیه په ټیټې دودی ان څه وخت مخکې د یو بیرل تیلو بیه $2 و خو اوس $45 ته ټیټه شوې ده. د امریکا ولسمشر د تیلو د بیه جګېدو له کبله په وار وار د تیلو د صدرونکو هیوادونو پر سازمان یا اوپک انتقادونه کړي او له سعودي عربستان چې د تیلو عمده تولیدونکی دی د اقدام غوښتنه کړې وه. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په وی پړه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د افغانستان ولسمشر په کابل کې د ورستۍ خونړۍ حملې د یو شمېر ټپیانو د عیادت پر مهال وویل د هیواد پر مهمو ارزښتونو حملې به بې ځوابه نه پاتې کیږي.
په ملي هویت باندې حمله وسوه، دا بې ځوابه نشو پرېښودی.
په کابل کې د دینی عالمانو پر غونډې له خونړۍ حملې سره یو شمېر لوري دا د سولې د پروسې د ګډوډولو یوه هڅه بولي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانان نور له جګړو ستړي شوي او ټول په یوه خوله سوله غواړي.
هېوادوال ټول یو ژغ شوی دی او ټول سوله غواړي. او دا تخریبګر یا هم اخلالګر د سولې د پروسې نشي کولای چې دا تخریب کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوه ورځ یوه ورځ وروسته یعنی سبا وبخي د قوس په دوهمه به د ولسي جرګې د انتخاباتو یوازې د لسو ولایتونو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي.
د لسو ولایتونو ابتدایي نتایج به په دوهم د قوس اعلان شي.
په هرات ولایت کې یو شمېر بې ځایه شوو کورنۍ د سختو اقتصادي ستونزو له امله د خپلو لوڼو پلورلو ته مجبوره شوې دي.
این دخترم دیگه دو سال هست دیگه از مجبوری فروختم دیگه، مثلا دیگه پول نداشتم.
او که دی جهیز پاړا وری
ترنجلای ورکړي په واکه دی دسمان له جوړوي د چادرې پخونه جوړوي سربکسیان جوړوي او بیا ورس سیدینم کرا چنجری واده کی یغه ور سره وړم دغه جهیز
د بار پکور کی خپل پری خود یادونه
د ژوند په شیبو کې په اونیس پروګرام کې په دې اړه نور معلومات اوریدل شي. د اساسي بشري حقوقو د ازادي رادیو له بل اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو اوریدل خبرونه پاتې برخه به هم ز نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر وایي د هیواد پر مهمو ارزښتونو حملې به بې ځوابه نه پاتې کیږي. اشرف غني تیر شپه د کابل په ایمرجنسي روغتون کې د هغو کسانو د عیادت پر مهال دا څرګندونه وکړه چې د سیشن بي ورځې په حمله کې انټاپیان شوي دي. دغه حمله چې د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو لخوا غندل شوي د بشري حقونو د ډلو اندېښنې هم پارولې دي. حمله د اورانوس د محفلونو په سالون کې د دیني عالمانو پر غونډه شوې وه چې د میلاد نبی ورځ لمانځله. سالم محمد سلی نور جزات اوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي د دولت وسلوالو مخالفانو د افغانستان پر مهمو ارزښتونو حمله پیل کړې چې بې ځوابه به نه پاتې کیږي. محمد اشرف غنی تیر شپه په کابل کې د سه شنبه ورځ حمله د هغو کسانو کارو بل چې د د د په خبره د لومړی وار لپاره افغانستان ته انتحار او انفجار راوړی دی. خو ولسمشر محمد اشرف غنی ونه ویل چې د وروستۍ ځانوژونکې حملې د عاملانو په وړاندې به څه اقدام کیږي.
د افغانستان دښمنان موږ ټول اخلاقي شرعي او افغاني حدود مات کړل. د افغانستان په دودیز سیاست باندې جوړښت باندې موږ په ملي هویت باندې حمله وسوه. دا بې ځوابه نشو پرېښودی. چا چې انتحار او انفجار د وطن ته د لومړي ځل د پاره راوړ د پرونی حملې او فاجعې مسئول دي. طالبان یوازې د دې پیښې په غندولو خپل ځان له مسؤلیت څخه نسي ژغورولی. دوی باید عملا سولې ته کار وکړي تر څو انسان وژنه، افغان وژنه او مسلمان وژنه پای ته ورسیږي.
که څه هم ظاهراً د ولسمشر اشاره وسلولو طالبانو ته وچی ګواکې په کابل کې د وروستۍ چاودنې عاملان دي، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کړې چې په دې چاودنې کې دوی لاس نه لري. د کابل په اورانوس هوټل کې د سې شنبې پر ماښام د اسلام دستور پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې یا میلاد النبی په مناسبت د رابلل سوي محفل په پیل کې چاودنه وسوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د وژل سو کسانو شمیر نږدې شپېتو او د چاپیانو تقریبا سلو ته رسیږي. حکومتي چارواکو ویلي چې د وژل سو کسانو شمیر شایي بدل سي ځکه د ځینو ټاپیانو وضعیت نازک دی. بلخوا د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل وروستیو پیښو ته په کتو د جګړې له شکیلو لوریو د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
ټولو هغو کسان نه یا له هغو ډلو نه چې هغه د افغانستان په جګړه کې ښکېلې دي له هغوی نه غوښتنه کوو چې په ملکي خلکو باندې رحم وکړي او ملکي خلک ونه وژني او په هغو ځایونو کې بریدونه ونه کړي چېرته چې د ملکي خلکو ګڼه ګوڼه او چېرته چې مذهبي غونډې او چېرته چې هغه غونډې چې هغه هېڅ نوه نظامي اړخ نه لري نو په دغسې ځایونو کې بریدونه کول دا کاملا د نړیوالو بشري اصولو خلاف کار دی. موږ له وسلوالو ډلو همدارنګه له حکومت نه غوښتنه کوو چې د ملکي خلکو د ژوند په ساتنو کې هر څومره چې وسه او توان یې هغومره هڅه وکړي.
د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو په کابل کې د سې شنبې ورځې چاودنه غندلې ده. دا چاودنه په داس حال کې کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله ښوولې چې د 2019 میلادي کال تر اپریل میاشتې شایي له وسلولو طالبانو سره د سولې موافقه وسي. د سولې د هڅو له ګړندې کېدو سره په افغانستان کې خونړۍ حملې او ورسره د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي یوازې په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا 800 ملکیانو ته مرګ ژوبله وشته چې له دې ډلې 200 ملکیان وژل سوي او تر 500 ډیر نور ټپیان سوي دي.
په کابل کې د دینی عالمانو پر غونډې له خونړۍ حملې سره یو شمېر لوري دا د سولې د پروسې د ګډوډولو یوه هڅه بولي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانان نور له جګړو ستړي شوي او ټول په یوه خوله سوله غواړي او د افغانستان دښمنان نشي کولی د دې پروسې د بریالیتوب مخه ونیسي. ناجیه صفی نور تفصیل اوروي.
په کابل ښار کې له یوې خونړۍ حملې وروسته د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو کمیسون وایي یو شمېر کړۍ او هیوادونه هڅه کوي څو د سولې پروسه سبوتاژ کړي. د دغه کمیسون رئیس احمد جاوید رؤوف د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه هیواد دښمنان هیڅکله نه غواړي چې د سولې هڅې یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. ښاغلی رؤوف د سولې پروسه کې وروستیو پرمختګونو ته په اشاره وویل د دیني عالمانو د ناستې پر مهال د تېرې ورځې خونړۍ حمله د سولې پروسې ګډوډولو
پرختیا هم ډیر خنړی او زړه بوګنون کې پیښه و. ممکن یو شمیر کړی او هیوادونه هڅه وکړي چې د سولې پروسه کې خند رامنځته کړي. دا زموږ د هیواد د دښمنانو کار دی. هغه څه چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي نو لاس په داسې کړنو پورې کوي.
د دینی عالمانو د ناستې پر مهال د سې شنبې ورځې ماښام انتحاري حمله په داسې حال کې وشوه چې دینی عالمان د میلاد النبی په مناسبت سره راټول شوي وو. دغه حمله په داسې حال کې ترسره شوې چې د سولې لپاره هڅې تیزې شوې او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خپلو تیرو دوو کتنو پایلې هیله بخونکې ګڼلې. د افغانستان جمهوري ریاست هم ویلي چې د همدې اونۍ تر پایه به د سولې یو ګډ بوټ رامنځته شي چې پکې به د ولایتونو او د ټولو ټولو قشرونو استازي ګډون ولري. په همدې حال کې د سولې عالی شورا ویان سید احسان طاهری ویل افغانان په یو غږ سوله غواړي او د هیواد دښمنان نشي کولای چې په ورته حملو سره د خلکو د دغو غوښتنو په وړاندې ودرېږي.
د افغانستان د سولې پروسې د اخلال همیان خو هر وخت کوشش کوي چې دا د سولې پروسې چې اوس د افغانستان معزز هیوادوالو مدیریت کوي هغه تخریب کړي. خو خوشبختانه ځکه چې افغانستان هیوادوال ټولې یو ژغ شوی دی او ټولې سوله غواړي او دا تخریبګر یا هم اخلالګر د سولې د پروسې نشي کولای چې دا تخریب کړي.
له بل لوري د سیاسي چارو کارپوهان له هغې ډلې جاوید مومن وایي د سیمې په کچه یو شمېر کړی هڅه کوي د سولې هڅې له ستونزو سره مخ کړي. د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری هم دغې موضوع ته په اشارې له خلکو غواړي سو د هیواد د دښمنانو په وړاندې یو ځای ودرېږي او پرې نږدي چې د سولې پروسه د تروریستي او ورانکارو ډلو لخوا زیانمنه شي.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په چپو کې ونیس پروګرام کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره د سولې روانې هڅې څیړو. دا هم څیړو چې د امریکا او پاکستان چې دواړه د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي د مشرانو ترمنځ وروستۍ ناندرۍ به د سولې په روانو ټکنیو هڅو څه اغیز وکړي د افغانستان د سولې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د پاکستان صدراعظم عمران خان په وروستیو 2 ورځو کې پر یو بل لفظ حملې زیاتې کړي. ولسمشر ټرمپ ویلي پاکستان ته نور په سلګونو میلیون ډالر ځکه نه ورکوي د هیواد د متحدو ایالاتونو لپاره هیڅ نه دی کړی. خو د پاکستان صدر اعظم ویلي دومره قرباني چې پاکستان د امریکا په مشرۍ ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې ورکړي بل هیڅ یو متحد نه ده ورکړي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو چې بیا د کابل وروستۍ خونړۍ حملې ته پام اړولی دی. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
یو شمیر نړیوالو رسنیو په کابل کې د اسلام د ستر پیغمبر د میلاد په ورځ حملې او د سولې هڅو ته پام کړی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د کورنۍ چار وزارت له قوله لیکلي چې حمله کوونکي د سه شنبې په ورځ ځان د دینی عالمانو تر غونډې ورساوه او په ځان پورې تړلې بمونه یې وچاودل. په دې پیښه کې 55 کسان وژل شول. د کورنۍ چار وزارت وایي جدي تحقیق دوام لري چې څرګنده سي کومې ډلې د دې پیښې تر شا لاس درلود. طالبانو په دې حمله کې لاس درلودل رد کړي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې دې ته پام کړی چې د سولې د مذاکراتو لپاره پر هڅو سربیره په افغانستان کې جګړه دوام لري او طالبانو په تیرو 2 اونیو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. ورځپاڼې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرې خپرې کړې چې وایي هیله لري طالبان او نور افغانان به د ولسمشري انتخابات د سولې توافق ته رسیدو لپاره د یو ضرب الاجل په توګه وټاکي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د سې شنبې د ورځې د حملې ډیری قربانیان د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه کابل ته تللي دینی عالمان وو چې د اسلام د ستر پیغمبر د میلاد لمانځلو لپاره راټول شوي وو. د ورځپاڼې په وینا د کابل له پولیسو نه وغوښتل شوي چې د دومره لویې غونډې امنیت ونیسي نو حمله کوونکی وتوانېدی اورانوس سالون ته ننوځي. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې طالبانو په دې پیښه کې لاس درلودل رد کړي خو د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دا ډله پر حکومتي او نړیوالو اهدافو په ځانمرګو بریدونو کې لاس لري او په افغانستان کې د زرګونو ملکیانو د وژلو مسؤلیت لري. د سې شنبې د ورځې تر حملې مخکې د افغانستان د عالمانو شورا په یوه بېساري اقدام کې ځانمرګي بریدونه حرام بللي وو. په افغانستان کې دا ډول حملې طالبان او داعش ډلې کوي. برتانیایي ورځپاڼې ګارډین هم په کابل کې د سې شنبې د حملې په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې لیکلي دا په تیرو 2 میاشتو کې په پلازمینه کابل کې تر ټولو خونړۍ پیښه وه. مخکې دې ته ورته په یوه بله حمله کې د ورزش په یوه ځای کې شیعه افغانان هدف ګرځېدلي وو. ګارډین دې ته هم پام کړی چې د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې د روان کال لومړۍ شپږ میاشتې د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړۍ وې او په اکتوبر میاشت کې د پارلماني انتخاباتو پر مهال تر ټولو زیاتې خونړۍ پیښې وسوې. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هیله لري چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې به د سولې په اړه یو توافق وسي، خو ګارډین زیاتوي چې داسې نقشې کمې دي چې طالبان به یو ضرب الاجل ته درناوی وکړي او هیڅ نښې نشته چې داعش ډله به د سولې خبرو ته لیوالتیا وښیي.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي سبا د افغانستان د ولسي جرګې د ټولو ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې نشي اعلانولی، بلکې یوازې د 13 ولایتونو لومړنۍ نتیجې اعلانوي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په دې اړه اندېښنه ښکاره کوي او وایي د نتایجو د پروسې غځول به درغلۍ او فساد ته لا هم لاره هواره کړي. جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای تر اوسه هم د یو شمیر ولایتونو رای د ډلبندی مرکز او همدا شان له بایومټریک دستګاو سروار ته نه دی داخله سوی. د دغه کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرست د چهارشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې یوازې د 13 ولایتونو رای سیستم ته داخله سوی چې نتایج به د قوس په دویمه اعلان سي.
موږ یو شمیر ولایتونه اعلان ته سپارو چې په هغه کې 13 ولایتونه پلان شامل دي. د دغه 13 ولایتونو ابتدایي نتایج به په دوهم د قوس ته اعلان سي. کوشش کیږي چې په ډیرو لنډو ورځو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوهم د قوس څخه په تدریجي ډول باندې مثلا 13 ولایتونه یا 15 ولایتونه د کټګوري په لحاظ چې د دوی معلومات سیستم ته داخليږي هغه ملان ته وسپاري.
دا چې د کوم ولایتونو د رایو نتایج به د قوس په دویمه اعلان سي، ښاغلی حق پراسي په اړه معلومات ور نه کړل. له انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل سوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړی نتایج د عقرب په 19 نیټه اعلان سي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 23 ولایتونو دغه موده د قوس دویمې او د کابل ولایت د همدې میاشتې 19 ته وغځوله. دا چې لژمن سره سم بیا هم کمیسیون ونه توانید چې د ټولو رایو پایلې یو ځای اعلان کړي، د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یې د لیل د کمیسیون کمزوري مدیریت بولی. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید په دې اړه اندېښنه وښودله او زیاته کړه چې د پروسې غځول درغلیو ته لاره هواروي.
دغه په نظر باندې دا د کمیسیون ناکامي ښیي، دا ځهد مدیریتي ده او په دوم قدم کې موږ ویره لرو چې دغه د پروسی او دغه لړۍ غزول د فساد او د تقلب ترمیم لپاره لاره هواره نه کړه. دغه پروسه څومره چې غزيږي لړۍ وګديږي، دا اندېښنه لري چې خدای نه خواسته هغه تقلب چې په نیمه ډول باندې ټاکن پروس باندې جوړ شوی وو او دغه اسناد هغه په دغه وګډول او په غزیدلو کې داسې نه چې مثلا هغه بشپړ شي او د هغه قانون اداري اعتبار هم
خوندې. د موږ د لښنې وړ د لړۍ بلخو د کابل ولایت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر ظاهر اکبری د دې لامل استعفا ورکړه چې په وینا یې د مرکزی کمیسیون د درل انشاء چارواکي په کارونو کې مداخله کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای ظاهر اکبری دوه اونۍ کېږي چې په دغه دنده د سرپرست پتو ګټاکل شوی او استعفا یې لا نه منل شوی. د دغه کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرس وای چې د ښاغلی اکبری له لوري لګول شوی تورونه به سیړی او پایلې به لملت سره شریک کړي.
ازادي رادیو اوري دوه ورځې مخکې د نومبر شلمه د ماشومان نړیواله ورځ و. د هر کال په څیر دا ورځ په افغانستان کې هم اول منزل شو. خو د ماشومان په وړاندې د نورو ستونزو تر څنګ پولیو تر اوسه د یو ستر خطر په توګه پاتې ده. د شمیرو له مخې په روان میلادي کال کې د پولیو 19 مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شوي. هغه ماشومان یا اشخاص چې د پولیو د ناروغۍ ښکار شوي ژوند څه ډول تیریږي او له کومو ستونزو سره مخامخ دي، دا له کابله د ازادي رادیو د خبري له فرشته مرسل پراپور کورو.
څلوېخت کلن احمد ګل چې په یو دولتي اداره کې کار کوي شاوخوا درې کلن و چې د پولیو د ناروغۍ ښکار شو. دی وایي کله چې د پولیو په ناروغۍ اخته شو، کورنۍ ډېره هڅه وکړه چې درملنه وکړي، خو د ده په وینا ډاکتران د ناروغۍ له درملنې عاجز ول. نوموړی وایي چې د عمر په څلوېختو کلونو کې له ژوند سره کلکه مبارزه کړې او تر هغه چې روح یې په تن کې وي دا مبارزه به دوام وکړي.
موږ د هغه پولیو د فلج ناروغۍ سره اخته یو، خو با وجود هغه هم دغه ژوند سوشي دوام لري، باید ژوند سره مبارزه وکړي. ان افسر دغه هم موږ دغه خپل وظیفه د دوام ورکړي. بدمرغه ناروغي ده چې په تعصب سره د دې تداوی هیڅ امکان نه لري. با وجود چې ما کوشش کړی دي تر خپل حد ته خپل توانه صحیح مراکز ته ما مراجعه کړې ده، اما هلته ما ته ویل شوي چې د دې تداوی هیڅ امکان نه لري، ولو که په ډېرو پیشرفته ممالکو کې هم وی.
احمد ګل یوازینی کس نه دی چې د پولیو ناروغي کړې وي، بلکې د احمد ګل په چیر په زرګونو نور نارینه او خزشته چې د پولیو ښکار شوی دی، او یوازې سکل نونس نور ماشومان چې د پولیو ناروغي پکې مثبت ثابته شوی د احمد ګل په لیکه کې ورزیات شول. دغه شمیر دی چې په رسمي توګه د عام روغتیا وزارت او یونیسف ادارې لخوا تایید شوی دی. خو د دې ترڅنګ د پولیو نورې مشکوکې پیښې هم شته، دا چې ولې د عام روغتیا وزارت، یونیسف، نړیوال روغتیایي سازمان او د نورو ادارو کار او هلې ځلې نتیجه نه ورکوي. دا مو د یونیسف د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه څخه وپوښتل چې په ځواب کې داسې وویل:
دلیلونه یې نامنی ده او په ځینو سیمو کې د واکسین د کمپاینونو نه تطبیق دی، او د دې تر څنګ په ټولنه کې د داسې کورنیو شتون چې خپل ماشومان نه واکسینوي هغوی له واکسین نه پاتې کیږي. دا یو عمده لاملونه دي چې بیا هلته د پولیو له خطر سره همدا ماشومان مخامخ وي، او په ځمن کې نور ماشومان د خپلې ټولنې هم له دې خطر سره مخامخ کوي.
د روغتیا وزارت او د یونیسف د ادارې د مسؤلینو په وینا، دوی د پولیو د له منځه وړلو لپاره په روان کال کې د واکسین نونس کمپاین پلان کړی و چې تر دې دمه درې سرتاسري او 15 فرعي کمپاین پلی شوی دی. دا چې د روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو لپاره په روان کال او راتلونکي کې نور څه کول غواړي، د عام روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د ملي پروګرام د عام اړیکو مسؤل ډاکټر میرجان رسخ وایي:
په دې نوو کمپاینونو کې درې سرتاسري کمپاینونه و چې په ټول افغانستان کې دا پلی شول، او نږدې 9 میلیونه شاوخوا ماشومان د 15 کالو لاندې ماشومان تر هدف لاندې و چې هغوی ته واکسین وسی، او مطابقي نور فرعي کمپاینونه و. او دغه د سپتمبر میاشت کې دا هم فرعي کمپاین دی، او دا هم په مختصو یا مشخصو سیمو کې پلی کیږي چې هدف یې دا دی چې تقریبا 15 میلیونه شاوخوا ماشومان چې عمرونه یې د 15 کالو څخه هغوی ته واکسین تطبیق شي ترڅو د دې ناروغۍ په وړاندې وقایه و.
په دې لړ کې مسؤلین او د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي له کورنۍ څخه غواړي چې د واکسین د تطبیق کولو مخه دې نه نیسي، خپل ماشومان د یوازې په 2 څاڅکي واکسین سره پولیو یا له دایمي فلج څخه وژغوري.
نوم حیات خان د کندهار ولایت سم د کابل اوسیدونکو مقدس تقاضا کوي چې په خپل خوشاله باندې د واکسین والا سره کومک وکړي او مرسته وکړي. هر ماشوم مثال د واکسین پولیو ورکړي چې آینده کې د دې مشکله سره مخ نشي، دا وي په مغه مرز به ټول ژوند اخته‌ای.
همون پیغام ورته امدا ده چې هر څه زر چې کیږي کاغه نزی سی کلینیکونه او کاغه لری هم وسیږي، نو یو وخت ورته ځانګړی کې په یو خاص وخت کې د خپل ماشومان بوزي چې راتلونکي له دغه مرزونه د دې مخنیوي وشي.
نړیوال روغتیایي ماهران وایي چې پولیو یو له خطرناک ویروسونو څخه دی. دوی له ډیرو هڅو وروسته په دې وتوانیدل چې د پولیو ضد واکسین جوړ کړي، خو تر دې دمه په دې نه دي توانیدلي چې د ناروغۍ ته درمل جوړ کړي. هغوی په دې باور دي چې پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي د مخنیوي لپاره یوازینۍ لاره د پولیو واکسین دی.
پرون په اوکراین کې د نظام د بدلون لپاره د پراخو مظاهرو د پیل 15 کلیزه په کیف کې ولمانځل شوه. سلیمه مسالی نور جزئیات اوروي.
د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو د یو لوړ رتبه دولتي هیات په مشرۍ پرون په یورو میدان کې د مظاهرو د پیل د 15 کال په مناسبت جوړو سو مراسمو کې ګډون وکړ. دغه مظاهرو د لویدیځ پر لوري د اوکراین جیوپولیټیک لیدلوري متمایل کړ. د وژل سو فعالانو په یاد دغه مراسم د پلازمینې کیف په آزادۍ میدان کې ترتیب سوي وو. په 2013 او 2014 میلادي کلونو کې د دریو میاشتو لپاره دغو مظاهرو روس پلوه ولسمشر ویکتور یانکوویچ روسیې ته په تیښته مجبوره کړ. په دغو مظاهرو کې شاوخوا سل کسان وژل سول چې ډیری دغه قتلونه د اوکراین د امنیتي ځواکونو لخوا وسول. هری هوری جالو واها چې زوی په آزادۍ میدان کې د مظاهرو پر مهال وژل سوی په پرونیو مراسمو کې حاضر وو. هر کال کیف ښار ته راځم، هغه ساحه ګورم چې زوی مې پکې وژل سوی دی. هلته په ګونډو کېږم او دعا کوم. هغه د دې لپاره ووژل سو چې خپلو اعتقاداتو ته، خپل باور او په خپل هیواد کې د بدلون لپاره پایل سوی خوځښت ته خپله لیوالتیا ثابته کړي. بلخو د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو تر دغو مراسمو وروسته د ژیتومیر سیمې د کتنې پر مهال وویل: دا پیښه زموږ د خلکو لپاره د ټول نسل د ژوند د بدلولو معنا لري. د هغه څه لپاره انقلاب و چې په اوکراین کې عزت او آزادي ګڼل کیږي. په همدې حال کې د اوکراین د لوی څارنوالۍ د ځانګړو تحقیقاتو د ادارې مشر سیرهی هورباتیوک پرون وویل: د مظاهره کوونکو په وړاندې د 400 اویا جرمي قضیو په اړه تحقیقات روان دي. د هغه په خبره 298 قضیه محکمو ته لیږل سوي، 250 تنه مجرمین پیژندل سوي او 9 کسان په بند محکوم سوي دي. سیرهی حربات یو کویل دی حیران دي چې څنګه 33 تنه مشکوک کسان لا هم د اوکراین د کورنیو چارو وزارت او د ملي پولیسو په لیکو په ځانګړي ډول اداري برخو کې کار کوي. څو اونۍ وروسته له هغې چې پخوانی ولسمشر ویکتور یانکوویچ د 2013 میلادي کال د نومبر پر 28مه له واک څخه وپرځول سو، روسیې په غیر قانوني توګه د اوکراین کریمیا چاپ وزمه په خپلې خاورې پورې الحاق کړله او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د خونړیو حملو د ملاتړو ځالې لا هم په ګاونډي هیواد کې د محمد اشرف غنی چې تیره شپه د کابل په ایمرجنسي روغتون کې د سیشن بې ورځې د حملې د ټپیانو د عیادت پر مهال څرګندونې کولې، له نړیوالو په دې برخه کې د عملي اقدام غوښتنه وکړه. اشرف غنی که څه هم د ګاونډي هیواد نوم وانخیست، خو په دې برخه کې ګوته تل پاکستان ته نیول کېږي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د کابل لوګر لویه لاره چې اعتراض کوونکو تړلې وه تېر ماښام بیرته پرانستل شوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په پام کې لري سبا جمعه ده یوازې د لسو ولایتونو د رایو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. د راپورونو له مخې د ایران د بشري حقونو نامتو مدافع وکیل عبدالفتح سلطانی له څه باندې اوو کلونو بند تېرولو وروسته له زندانه خوشې شوی دی. د برېټانیا صدراعظم تریزا می وایي په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون له مشر ژان کلاود یونکر سره د لندن او د بروکسل د راتلونکو اړیکو پر سر خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. او د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سعودي عربستان څخه مننه وکړه چې د نړۍ په بازارونو کې د تیلو د بیو له ټیټېدو سره مرسته کړې ده. د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ، پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. د خبرونو په دې برخه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو، د ژوند په شیبو کې او د اساسي بشري حقونو. خو تر دې مخکې د افغانستان یو بل ستونزه را اخلو. په هرات ولایت کې یو شمیر بې ځایه شوي کورنۍ د سختو اقتصادي ستونزو له امله د خپلو لونو پلورلو ته اړ شوي دي. په افغانستان کې سږ کال د وچکالۍ له امله له بادغیس او یو شمیر نورو ولایتونو لسګونو زره کورنۍ هرات ولایت ته کډه شوي. د دغو بې ځایه شوو کورنیو د وضعیت په اړه رضوان مراد راپور لري.
وچکالۍ د بادغیس ولایت اوسیدونکی محمد حنیف اړ کړ چې خپل کور کلی پرېږدي او هرات ولایت ته کډه شي. فقر او ناوړه اقتصادي حالت محمد حنیف دومره مجبور کړ چې د 140,000 افغانیو په بدل کې خپل 15 کلن لور وپلوري.
از مجبوری پروختم، از منجا پیدا شدم.
له مجبوری می وپلوروله، حالت پیدا شو او حالت می وپلوروله. زموږ په سیمه کې وچکالی ده، له مجبوری دلته راغلی.
اختر محمد د بادغی سولیت له غورماج ول سوالی څخه به ځای شوه ده. اقتصادي ستونزو اختر محمد اړ کړ چې د 1,500,000 افغانیو په بدل کې د خپل 2 کلن لور پلورولو ته چمتو شي.
این دخترم دیگه 2 سال هست دیگه از مجبوری فروختم دیگه، مثلا دیگه پول نداشتم دیگه.
دا لور می 2 کاله ندا او له مجبوری می وپورم. پیسې منو درلوده 15 شپږ میاشتې کیږي دلته راغلم او دولت هم را سره مرسته نه کوي. ولګوا او نمې شو کولای هر چاته لاس ونیسم، پیسې هم چانه را کولای.
تر دې وړاندې د هرات د کار او ټولنیزو چارو ریاست ویلی چې په هرات کې د بزه شو کورنیو شوخوا اویا ماشومان پلورل شوی دی. د افغانستان په لویدیځ کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس عبدالحمید مبارز حمیدی وایي تر اوسه یې له 1,000 کورنیو سره چې د شوې سروې له مخې اصلي بې ځایه شوي تثبیت شوی دی مرسته کړې ده.
در حدود 11,954 فامیل
دی وایي شاوخوا 1,954 کورنۍ اصلي بې ځایه شوي وپېژندل شول او 1,046 کورنۍ د سروې له مخې رد شوې. موږ له 1,046 کورنیو سره د 2 میاشتو لپاره خیمې، غیر خوراکي او خوراکي موادو، جامو او یا د هغې په بدل کې نقدي مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په افغانستان کې د سکال وچکالۍ 2,23,000 کسان بې ځای کړي دي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. بیا هم زه همایون هیواد د ایوی بل خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې يم. د دیونې په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي؟ په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې میلمنه مو ملغلاره معیار د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د صحاوي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته راغلاس وایو که دا راته وایي چې آزادي، یعنی چې مونږ یې په اړه غږیږو، یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکي هر څه کولی شي، خو که علمی تعریف کوو نو آزادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستا د سوال په ځواب کې باید وایم دا چې آزادي د بشري حقونو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده، او آزادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د ارادې تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د آزادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقونو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلی دی چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقونو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له آزادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقونو ته ورسیږو، او آزادی خپل آزادی د دې زمينه برابروي ترسو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چي دي هغه بشپړ کی، او د دې بشپړتیا اول دغه کی چې هغه خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل او بشپړ کی، او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کی چې په ټولنه کې هوساینه او توسعه منځ ته راوړي کله چې یو انسان د آزادی نه برخمندي.
آزادی مطلق حق ده که محدود حق؟
په بشری حقونو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو، یو هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید دي کړي، او دا حقونه درې حق دي، لکه د شکنجې څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه دي فکر د آزادۍ حق. دا حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي، او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي له دې عمله چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې دا حقونه محدود او مقید کړي. چې دغه جمله څخه یو د آزادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د آزادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو کسام اشاره ورته وکړه، خو کچره د یو کس په آزادۍ محدودیت لګول کیږي هغه په کوم حد کې وي او په کوم مواردو کې وي؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې آزادۍ یو مقید او مشروط حق ده، چې د آزادۍ محدودیتونه موږ کولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو، یو دا چې قانوني محدودیت یا بل دا چې هدفمند محدودیت. د آزادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنا دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوي وي، او د یو شخص یا قدرتمند شخص د ارادې پر بنسټ باندې نوی محدود شوی. او د آزادۍ هدفمند محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې دا محدودیتونه منځ راغلي وي، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر، او همدغسې د ملي عامه اخلاقو د ساتلو په خاطر باندې بعضی محدودیتونه په آزادۍ باندې وضع شوي دي.
یو تصور یا باور دا هم دی چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وایې کړي کنه، یعنی دغه که د شخصي ژوند په دایره کې وي که د ټولنیز ژوند په دایره کې وي، خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغې مسله کې دغومره آزادي لرم، یعنی دغه آزادي باید داسې اعمال کړي چې د نورو آزادي ته خطر پېښ نه کړي؟
کله چې د آزادۍ تعریف راځي اغلته ورته وایي چې آزادي د یو انسان تر هغه وخته پورې د خپل آزادۍ څخه استفاده کړی شي یا ترلاسه کولی شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا آزادی د بیان یو مثال در کولای شم، موږ پر خپل ملی او بین المللي اسناد کې د بیان آزادی په رسمیت باندې پیژندل ده. د آزادی بیان خود اسناد چارت د زغوري وی وای کنه، په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې د هغه پر رعایت سره کولای شو چې نورو ته مونږ زیان ور نه رسو.
د افغانستان او هم دا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادۍ تضمین شوی کنه؟
په ملي او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، چې زه په ملي توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې لکه مخکې چې ما وویل د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی، او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي میثاق په نهمه لسمه او لسمه ماده کې د ازادۍ حق، د شخصي امنیت حق، او همدارنګه د خپل سر نیولو او د سکرې حق، د ټول د مخنیوي حق، د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. د عمدې سند په نورو موادو کې د بشري حقونو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق لکه د بیان ازادي، لکه د فکر او وجدان ازادي، او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي او د سوله ییز لاریونونو ازادي، د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوې ده. راځو ملي قوانینو ته. د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې ازادي تعریف او دا حق په رسمیت باندې پیژندل دی چې ویلي ازادی د انسان طبیعي حق دی، او دولت د ازادۍ حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان ازادي په 43مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوې ده. دغه مواد او قوانین دي چې د ازادۍ اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی ده.
که چیرې د افرادو په ازادي محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنې وکړي که حکومت یې وکړي؟ که ستاسو پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولیږي او جرګه کوي د یو چا په اړه یو پریکړه کوي کنه، یعنی په دغې پریکړې کې کیدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدودې شي، نو په داسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سارې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي، دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظ هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق باندې فیصلې کوي، او د هغې د انتخاب حق، د ازادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه ترنه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد ازادي ته واخلي کله چې د هغې ازادي سبب د دې کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمامه شي.
که چیرې دلته یو فرد اجازه هم ورکړی وي چې مثال تاسو کولی شئ زما پر اړه پریکړه وکړئ، بیا هم قانوني کار نه دی؟
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکوي چې د هغې د ژوند په حق باندې تصمیم ونیسي، زما په اند هغه خپله دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړی دی یو نفر د دې په حق لچی هغه د دې په حق لباندې تصمیم ونیسي، هغه د دې خپل حق استفاده کړی دی او زما په نظر ستونزه نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کوم، یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولی شي؟
یو انسان تر هغه وخته کولی شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي؟ ستاسو سوال به د رقم ته. زما په آن سره کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري، هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت ډول استفاده وکړي. مثلا د ازادۍ حق لري، د دې حق نه باید دی کوشش وکړي چې تر څو کولی شي دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګه د خپلې جامعې په نفع باندې استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ.
مننه یې تاسو نم.
درنه اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری به دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وای په ډیر زایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ایا په هغه چې جهیز ستوي
ترنجلې ورکړي په واکه دی د اسمان له جوړوي د چادرې پخونه جوړوي سربکسیان جوړوي او بیا ورس سې دینم کړ چې جنجرې واده کې هغه ور سره وړین دغه جهیز
د بار په کور کې خپل پر خود یادونه نه ویزي اخلي قدمونه نه ویزي
جیز چې ناوی ته د واده لپاره جوړوي او د خاون کور ته وړي. لرغونتوب یې تر کومه رسی
ورځ نه چې موږ په دې دنیا کې حس شوي یا د خپلې مور نه یا د خپلې نیا نه موریدلی دغه جیز موجود و.
جیز او کردار د ناوی په راتلونکي ژوند کې څه ارزښت لري؟ نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د جیز او کردار لرغونتوب او ارزښت تم کیږو، بیا د جیز په حق له د خلکو په دودونو خبرې کوو. دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم.
په بسم الله رضا لیا د ګلونو سرا قدم را واخلا وزړګیا د ګلونو سرا په بسم الله رضا لیا.
قدر من اوردونکو، په افغانستان کې د اکثر دودونو ریښه ډیرو لرغونو زمانو ته ورګرځي. ځینې رواجونه خو د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې په لږ توپیر سره لیدل کیږي یا هم کټ مټ یو ډول وي. جیز هغه لرغونی دود دی چې د تاریخ له مخې پس منظر ډیرو پخوانیو زمانو ته رسیږي. په هندوستان کې 25,000 کاله وړاندې ناوې ته جیز برابرېده. ډیر جیز په یاد هیواد کې له قانوني پلوه منع دی، خو بیا هم کورنۍ دلونو د ودونو پر وخت خپله ټوله هستي په جیز کې ورکوي یا هم له ملماتوونکي پور سره مخ کیږي. له همدې وجې خو په ځینو کورنیو کې نجونې په کور پاتې شي. په افریقا کې به په لومړیو کې د ناوې کورنۍ یو څه نغدي پیسې د جیز په نوم زوم ته ورکولې تر څو ګډ ژوند ورباندې مخکې اوسي. بیا ورو ورو د نغدو پیسو ځای جیز چې د کور وسایل او کالي پکې شامل دي ونیوه. دا دود نه یوازې په افریقا او آسیایي هیوادونو کې بلکې په اروپا کې هم د وادل اړینو رواجونو څخه ګڼل کېده او لا هم کیږي. د بیلګې په توګه په انګلستان کې هغه کورنۍ چې جای جایداد او ډېرې پیسې ولري لور ته ډېر څه ورکوي. دا چې په افغانستان کې د جیز لرغونتوب تر کومه رسیږي او څه اهمیت لري، دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي غوټۍ خاورې څخه پوښتلي دي.
دا هغه ورځ نه چې موږ په دې دنیا کې حس شوي یا د خپلې مور نه یا د خپلې نیا نه موریدلی دغه جیز موجود. کور کې اقتصاد ښه دی، هغه خپل لور ته حتی په اوښانو او په کچرو بار جیزونه ورکوي، رنگا رنگ شینه. یوه کورنۍ ده چې هغه اقتصادي مشکلات لري، هغوی بیا لور ته جیز کم ورکوي. دغه شان چې دا اوس نن سبا په دې موږ او تاسو کې رواج دي، دا پخوا په پښتنو کې رواج نه و.
که چیرې پخوانیو زمانو ته ور وګرځو نو هغه وخت به د جیز هغه درنه برخه کردار وو. کردار د کار او عمل په معنا دی. په پښتنو سیمو کې د ناوې د جیز هغې برخې ته وایي چې ناوې د خسر کور ته ډالۍ وړي. د کلیو په خټینو کوټو کې تتې رڼا ته تر نیمو شپو پورې پیغلې د زرتارو او مریو په رنګ ډوبې ناستې وي. په نازکو ګوتو او ستړو لاسونو شپه او ورځ ګنډل کوي، بیا یې ټول کړي او په دسمال کې ونغړي. کله چې ناوې د زوم په کور کې ښکته کړي او د واده شور کم شي، د پلار لخوا ناوې ته د کور ورکړي اسباب میلمنو ته ښکاره کوي چې په دې کې د کردار توکي هم شامل وي. د کردار په شیانو کې نارینه ګنډلې غاړې، ښځینه ګنډونه، ګنډلې کالي، خامکي دستمالونه، په مریو اوبدلې ګنډونه، تزینی توکي، دیوالي پردې، د بالښت پوښونه، د زرتارو غاړې، نارینه او ښځینه جوړې کړې افغاني جامې او نور توکي شامل وي. دا توکي هر کس ته ځانګړي راوړل شوي وي. د وردګو اوسېدونکي لیلما وایي چې د خواښې او خسر د خپلوانو، لیورونو، د لیورونو د ښځو او اندراندو برخه پکې درنه وي.
دا ټول آماده کوي او کله چې بیا څوک دې ته رځ مثلا پوښ راوړي دې ته جوړه چې ورته وایو په دسمالو کې لږ میوه ورته ګنډه کوي، هغې ته ورکوي. بیا وروسته دې نه هم کله چې نجرۍ واده کوي هغه ورسره وړیم دغه جیز. بیا په وخت کې چې دې کالي ښکاروي مثلا بېګا ته یا سبا ته چې واده خلاصیږي، بیا ټولو د خپلو خپلوانو ته مثلا یا ټکري جوړ کړي وي هغه ورکوي، یا د چادري پوښونه ورکوي، یا د سربکسۍ پوښونه ورکوي.
په پخوا زمانه کې به هرې کورنۍ له خپل وس او توان سره برابر برابر وو، خو نن سبا لکه څنګه چې د واده په نورو مراسمو کې ملاماتون کې لګښتونه کیږي، همداسې د جیز اړخ هم ډیر دروند وي. هغه ناوې چې د پلار کورې په جیز کې قیمتي شیان ورنکړي، له واده وروسته د خسر په کور کې له ګڼو ستونزو او بد چلند سره مخ کیږي. کله خو دا بد چلند دومره زیات شي چې له امله یې ناوې ته له رواني او روحي زیان سره فزیکي تاوان هم رسیږي. د غزنی اوسېدونکي لطیفې چې څه موده وړاندې خپله خور استقلال روغتون ته د درملنې لپاره راوستلې وه، وایي د بېوزلۍ له وجې خور ته ډېر جیز برابر نه شوی کړی. له واده وروسته به د خسر په کور کې پیغور ورکول کېده. بالاخره یوه ورځ دې ته مجبوره شوه چې ځان وسوځوي.
جیز میز هیڅ نه بود، هیڅ برش تیار نکرد.
جیز میز هیڅ شی نه و،
پلار نه لرو تر مو سرپرستی کوي. کله چې واده تیر شو او زما د خور د خسر کور ولیدل چې د جیس په نوم موڅنه دی اخیستی، بس له لومړۍ ورځې زما خور سره بد چلند پیل کړ، دومره چې زما خور یې د ځان سوزولو ته مجبور کړه، ځکه ویل یې چې له دې حالت څخه مرګ ښه دی.
ځینې کورنۍ بیا د همدغې جیز او جوړې په بهانه د زوم له کورنۍ څخه ډېر ولور اخلي. وایي موږ یې بیرته په لور مصرفوو. د میدان وردګو اوسیدونکی نجیب وایي چې دی د ولور په بدل کې له خپلې مېرمنې څخه د ډېر جیز تمه لري. له نوموړي سره مو مرکه کړي ورته غوږ شي.
خپله خور مې واده کړې ده، خپله خور ته مم په دغو نشته اقتصاد کې مم ورته پیدا کړي دي، دیګ دیګ بخار بستره تیلا تخت قر شدي هغه ورته خسته مې دي.
ولور مم ور باندې واخسته کم دې له ځانه مصرف
نه ولور مم په واخسته مو در و ناخسته خو مو خوس په کابل کې په خاطر دې دوه ورده کې وای ورده کې جګ ده څلور لکه ولور مم په واخسته جمعه مم پېتللې
د چی واخسته لته څلور لکه ولور ولې جبه مم لاړلې
خو دا زیات کنه اوس اول تیلا ده کنه سیالي وکم نه خزر کم کار نه دی به د سوسیالي وکما دواله کای یو لکه اتیا زره داسې پتیلو باندې لړ تخت 50 زره اتیا زره د تختونه دی نور د کور وسایل دی هغه باندې لري پیسې زی کنه
خپل دی واده کړی
نه تر اوسه پر من نه کړل مجرد
څنګه کچری واده وکینو بیا توقع لري چې میرمن دی ډیر جیز راوړي
او او وای تر راوړي کنه ته مو چې مو ورکړی دیم باید داسې راوړي
کدلې سی یاری در تر نه وړي بیا څنګه میرمن باندې خبر په کور کې خبرې داشان نه کوي چې جیز دینه دراوړي کور دینه دراوړي
ول ډیر خلک په کو پم درکم وست ډیر
څنګه غږیږي ته څنګه
شاید زه مرسه برخورد وسو کوم زه وست ارز نه وته پیدا کوم ځکه چې زه و ځان ته و خزم په استلای او میرمن پیدا کوم چې زه درز نه پیسې ورته ورکوم خو دا په مقابل دک ورکم چې غا باید دې ته بیرته کور ورته واخلي کنه زه به من نه غوړم چې ته مو د پیسې درکړي د څه کړي پلور دې خوړلې دې تم داسې وده کړي بوت راوي وډی کنه
د لغمان اوسیدونکو تورپکی وای هغه کورنۍ چې ډیر ول ورخلی او بیا لور ته پامغه پیسې کور او کردار برابروي خبداوی چې کم ول ور وخلی او د بی ځای رواجون له پاللو چې یوه هم جیز دی ډډه وکړي نه بد وړه کورنۍ زیان ویني او نه بناوي او زوم د بی ځای مصارف او د بارلاندې بیرنګ او بی خوند ژوند تیروي
څوک چې کور ته ودی گیزی هغه کور والا حتمان یو قالین لري او څو توشک لري د بخار لري لکه پیالي لري اصلا د جیز خستلو د جیز تمکول دا ناوړه دود ده خامہ کلی چې دا نه ور کرنی تلینو خلک سره قم ژوند کی ا پیالي نه لري ل د بخار نه لري یا مثلا قالین نه لري برستن نه لري ټول شال لري نو زه شخصا په دې قدم چې دا ناوړه دود ده او د دل لپاره بیت کارو شي چې د غلمین زبوت لشي
د جیز برابرول یو بل ډول طبيع دو طرفه جیز وی هغه داسې وی چې د جلی کورنۍ نوول ورخلی او نه هم خپل لور ته جیز ورکوي جلی لالک او کورنۍ سره بازار ته دی او د کور وسایل په هلک اخلي درسم تر ډیره په خارسي مو کلیدل کیږي په دې اکله د پغمان اوسیدونکو وکمه وی
خرچ د سره په نامه پالک باندې دی بیا د غیل لپاره فرش ظرف هر شی چې ضرورت سی دی او نو لپاره ورته اخلي کوپلار مثلا پیسې دارو کولای شي د خپل کور چې هر شی ورته واخی د خپل بزړه دا د سینه د سیم انجلی ورکم کور ورکی هر شی ورکی کوم خاص رواج نه سس مونږه تمن وای تغه ته شی ورکو
د جیز یو بل رواج به دادی چې دی او شمیر سیم خلک د تخجمه یا هم ومه په ورس خپل خپلوان کور ته غوړي د ناوی کورنۍ هغه جیز چې کلونه کلونه دیغه په جوړول زحمت وستلې وی ټولو راغلو ملمنو ته ورخی بیا راغلی کسان هم یو څه پیسې ناوی یا د زمورته د مبارکې په نوم ورکوي د کابل اوسنکه نادیا په دې اکل وای
دوی یو جوړ کلی هم کول او هغه کلی به ناوی ته راغستل چې دای د پلان کور راغلی دي پندغه مو څه وختو کې واده و د چې هغه کور کې پایوازی و ګلاس نو چې هغه ملمنو چای پکېوشکي وخت چې ناوی واده شي چې خپل جیز ور پاول ورادي تر دې له دغونه به نور په بال دې استفاده کړو دا ګټایم دا او کنه خسه ده خو چې ولری هغه اضافه شون دا هغه بیا د ناوی ویل کې ګټه د ناوی دې ناوی په کوټه کې کېده
د پکتیا اوسیدونکو عبدالحد وایي چې نن سبا خارجي سریالونه هم د دې سبب شوي چې ځوان نجونی تقلید ورنه وکړي کوم فرنیچر او نور وسایل چې په فلم او سریال کې ګوري لخواوان څخه د جیز د اخیستلو پر وخت غواړي
هغه دسته دایکی فکر کوي چې ما ژوند به داسې وي هغه یو لیست ورکوي چې هغه خیالي دنیا کې غر کوي او په دې نه پوهیږي چې دا ځوان لپاره چې دا ورسته ما سره ګډ ژوند تیروي هلته به څه کوي چې موږ باید خپل کلتور مطابق پرمختګ وکړو یعنی په خپل کلتور او خپل عناناتو کې مدرن وسیو فرض کا یا تخت وی انواری وی یا یخچال وی هغه چې روزانه استفادات رکی کا یو په 200 وی یو لک یو بل په 500 چلويک زره وی خود ورنه یو رقم استفاده کی پراتلون کې کتاب سونه نو وخت چا وخصته دی امکانات وی بیا هم خستلای شي خو دا وخت چې فشار ډیر زیات وی ډیر پیسې مصرف وی ډیر پیسو ته ضرورت وی کوشش باید وشي چې هغه ترسو چې ښه استفادات وکړي شي او ارزان وی هغه انتخاب کی
په اسلام کې د جیز جوړه او
ناوی ته د کور د جوړولو پاکله کوم څه نه دی راغلی، خو کوم کسان چې توان لري دوی کولی شي چې خپل لورین سره سم خپل لور ته کور، کالی، جیز او نور وسایل برابر کړي. میرا جان چې په دینی برخه کې د ماستری ترکچې زده کړې وایي چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپل لورین لمخې خپل لور فاطمه ته د جیز په نوم یو څه ورکړل.
موږ تاسو ته په اسلافو کې الګو نمونه پراته ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله خپل لور فاطمه زهرا رضی الله عنها علی رضی الله عنه ته ورکړل او هغه ته ودوله، نو خپل وس مطابق جیز ورسره کړی و، لکه یو پیاله شوله، یو کاسه کونډۍ شوله، همداسې ورسره یو شړۍ شوله، د هغه وخت کاسګۍ شوله ورسره، د خټینو لوښو، نو دا ورسره وډل شوي دي. دا شته ده، نو که څوک خپل د وس مطابق یو شی خپل لور و خور سره ولیږي دا به بده نه وي، اسلام له دې سره مشکل نه لري. اما راځو افغاني ټولنې ته، نو دې د جیز په ځان باندې یو نه وجبري کړی دی، نو کسوګي لري او کسوګي نه لري، نو د نورو غوښتنو ته دې لبیک وایي او ځان توانیکي او د هغې مطابق دې جیز وروړي. څه شی چې موږ خپل مطابق کار یا موږ وس مطابق اخلو، هغه دیني وظیفه خپل اجرا کوو، هغه خور لور سره پردي کور ته ورستو.
واده د پیغلی او ځوان د راتلونکي ژوند د ارمانونو د پوره کېدو بنسټ دی، او دغه حیاتي رشته اکثره د بې ځایه مراسمو او رواجونو ښکار شي او بیا تر پایه د ګډ ژوند له خونده بې برخې وي. هیله ده چې ځوانان او پیغلی د رواج په اور ستینه شي او د دوی ګډ ژوند د ګلابونو په رنګ رنګ وي. دا وه ژوند په شیبو کې خپرونه، تر بیا ښې چارې.
چی بخت راوړی رنگونه ناویزی